یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې. د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي. دغلته پرون د دوی د خراسان څانګې استخباراتي مشر ووژل شو. نن د اختر او اوربان دریمه ولس د اوربان دوام غواړي، خو دواړه خواوې طالبان او حکومت لا چوپه خوله دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس موده ممکن اوږده شي، ځکه یو شمېر هیوادونو کې بیرته د دغو پیښو ګراف په لوړېدو دی. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو، احمد تکل وړاندې کوي.
سلام او د اختر دریمه ورځ مو بختوره. لومړی پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وواژه او دوه امریکایي ستورمزلي چې شاوخوا دوه میاشتې پخوا فضایي تمځای ته تللي وو، نن ځمکې ته راستنیږي. بشپړ خبرونه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد پر کمولو ټینګار کړی. د ماموریت پرون ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هڅې ستایلي چې اوربان ته لاره وروي. غوڅ ملاتړ په دې بیان کې د تشدد د دایمي کمولو او د سولې د خبرو د تعقیب غوښتنه کړې او ویلي دي بلاخره افغانان باید وکړی شي چې تلپاتې سوله ولري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او افغان حکومت د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی او په دې ترڅ کې تر دې دمه د کومې لویې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وواژه. د غزنی د ولي ویاند واحد الله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
یو مدنی فعال چې عصمت الله سلام نومېدو ځاندړو ولسوالۍ خوځیو کلي ته چې یعنې خپل کلی ده هماغه کلي ته پر لاره وو. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم ورسره وو، په شهادت یې رسولی ده.
جمعزاده وایي چې له نوموړي سره په موټر کې ښځې او ماشومان هم وو. جمعزاده وایي سلام له ډېرې مودې راهیسې په غزنی کې مدني فعالیت کاوه او د سلطان محمود خارګوټي د سیمې او ولسونو د شورا رئیس هم وو. د جمعزاده په وینا عصمت الله سلام هیڅ دولتي دنده نه درلوده، د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کندز د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې ولایت د 22 ښوونځیو ټولګي په انټرنیټ او کمپیوټرونو سنبال شوي دي. کندز 600 ښوونځي لري. د کندز د پوهنې رئیس نجیب الله ثاقب ازادۍ راډیو ته ویل چې د ښوونځیو ته د لمریزې برېښنا پر چمتو کولو هم کار روان دی. هغه زیاته کړه
مکاتب حوزه شهر تعداد مکاتب ولسوالی
په دې بهر کې د مرکز یو شمیر ښوونځي او دغه شان د خان آباد، علی آباد او د امام صاحب ولسوالی یو شمیر ښوونځي شامل دي. په انټرنیټ د ښوونځیو سمبالول ښوونکو او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د یو شمیر نورو ولایتونو له ښوونځیو سره خپلې تجربې شریک کړي او ورڅخه ګټه واخلي.
ښاغلی ثاقب وایي پر دې پروژې 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې حکومت او سلام مخابراتي شرکت یې ورکوي. په کندوز کې په انټرنیټ او کمپیوټرونو د ښوونځیو د سنبالولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي رخصت دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي ښایي د کورونا وایرس وبا د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. د سازمان شپږ میاشتې پخوا کورونا نړیواله وبا اعلان کړه او په نړۍ کې بیړنی حالت اعلان شو. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس تدروس ادانوم وایي د بېلابېلو هیوادونو پر روغتیا او اقتصاد به د کورونا وایرس اغیزې اوږدمهالې وي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر شپږ لکه یو اتیا زرو اوښتی دی. ایرانی چارواکی وایي د یوې مخالفې ډلې چې په متحدو ایالاتو کې میشته ده یو تروریست مشر یې نیولی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د توندر د مخالفې ډلې مسؤول جمشید شرمهد یې په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیو. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوي چې ښاغلي شرمهد د وسلوالو او رانکارو عملیاتو لارښوونه له متحدو ایالاتو کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت دغه راز ادعا کړې چې ځواکونه یې په وروستیو کلونو کې د خمینی د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي بریدونه ناکام کړي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی پرون ماښام په یوه تلویزیوني خپرونه کې ویل چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي ادارو د جمشید شرمهد ملاتړ کاوه. او دوه امریکایي ستور مزلي چې شاوخوا دوه میاشتې پخوا فضایي تمځای ته تللي وو، نن بیرته مځکې ته راستنیږي. د ناسا دواړه ستور مزلي به په سپیس ایکس ډراګن کپسول یا ستور بیړۍ کې له 19 ساعته مزله وروسته نن د افغانستان په وخت د شپې په 8:46 فلوریدا ته نږدې په مکسیکو خلیج کې ښکته شي. دا دوه ستور مزلي د مې په 1:30 په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضایي مرکز څخه فضا ته تللي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. د داعش د خراسان څنګ د استخباراتو عمومي مسؤول وجل وروسته حکومت وایي دغه وسلواله ډله یې تر څار لاندې ده.
آخرین بقای داعش که در افغانستان باقی مانده ما او را به شدت زیر نظارت و تعقیب خود قرار داریم.
نن د اختر او اوربند ریما د اوربند دوام رسمی څرک لا نه لګیږي، خو خلق دا دوام غواړي.
دلته اوربند دي موږ په دې ډیره خوشحالي کړی موږ وای تا کوټوب ورکسي موږ په دې خوشحاله شي ګر سره د اوربند د پای وس بیا جنگ ونه.
د اوربان په فضا کې د اختر رنگونه تازه و. ننګرهاریانو له خار لری سیمه ته مخه کړې و.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی،
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د خبرونې تر پای نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوې هیله ده تر پای را سره پاتې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته په دې لاره چې د اختر دریم ورځ مو په خوخی سره مخته ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. دغه وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو شاوخوا یو کال راهیسې دغه ډله په افغانستان کې ماتې سره مخ ده او سلګونه غړي یې افغان حکومت ته تسلیم شوي. د افغانستان دفاع وزارت دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې د افغانستان ملي امنیت ریاست اعلان وکړ چې دغه ډلې د خراسان د څنګ د استخباراتو مشر اسد الله اورکزی وژلې. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي او اوس را سره له کابل په استودیو کې ملګری شوی. د کابل په استودیو کې تورمان صاحب اختر مبارک شه، خبرونه ته خره غلې. د موضوع جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړي.
بله لودین صاحب، وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبې په ورځ دا اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څنګ د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی وژلی دی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست خورده.
دیوی پټول کې افغانستان کې داعش ماته خوړلې. په روسي یو کال کې ډېرې سنگرونه په ځنګړي ډول ختیس کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسان ونیول شول یا وشول شول. له زرو زیات جنگالي له خپل کورنۍ سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان مهم تر څار لاندې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست لودین صاحب تیر ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څنګه د استخباراتو عمومي مشر اسد الله ورغزی د ولړ عملیاتو په ترڅ کې وشلې ده. په دې اړه د ملي امنیت ریاست نه په خبرې شوی خبر پانه کې راغړي چې نوموړی د پاکستان د داخل ورغزی جنسي اصیل اوسیدونکو په اعلان کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلي چې په افغانستان کې د ډیرې عملو مسولیت هم د دپغاړه وو. که څه هم د افغانستان ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې د عملیاتو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې نوموړی تیر ورځ د جلال آباد ښار د مولوی خالص په کالونۍ کې د ملي امنیت په عملیاتو کې وشل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د له منځه وړلو ادعا کوي چې په روسي څو میاشتو کې دغې ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت هم پر ځان منلې دی. لودین صاحب د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا د سور په درویشتمه د کابل د برچی په سیمه کې په ملي سربستریز روغتون په ډله ییز برید کې وڅلوېخ کسانو ته مرګ شو، ولوخت چې ډیری خزي او نوزيګي ماشومان هم ول. د افغانستان ولسی جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده خطر شوی او برعکس بریدونه زیات شوی دي. د دې کمیسیون رسیال غلام ولی افغان ازادي رادیو ته وویل
داعش په لنم فعالیت لري په وسغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم او هغه کم دوی جلب جذبي او جلب جذب روان دي او ما درته ویل چې د په داخلي جنگ په دې اتباع او یا په د ملي امنیت په مسایلو پر یاره نه لري، تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس خلاص وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه گذاري نه لاس وانخلي تر هغه به همدا جنگ وي.
د یادونه ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې د خراسان څنګه لمشر اشرم فاروق اسلم فاروقي سره د دې ډلې د دوو نورو مهمو غړو د نیولو خبر هم ورکړی وو. ملي امنیت ریاست ویلي ول چې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم له فاروقي سره یو ځای نیولې دي.
بلې ډېر مننه اجمل تورمان لتاسونه چې ویلې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر سار لاندې راغلي. دا خبرې وروسته تر دې کېږي چې پرون د خراسان څنګې لپاره د دوی استخباراتي مسول اسد الله اورکزای ووژل شو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه کولای شي د داعش ډلې سربیره ټول ترهګرې ډلې له ماتې سره مخامخ کړي. دا خبره د امنیتي چارو شنونکي بارز عارض ازادي راډیو ته وکړه. له ښاغلي عارض سره د داعش پر فعالیتونو زموږ همکار ډیوې نادر مرکه کړې او په پیل کې د دغه عملیاتو په اړه پوښتلې.
زما په عقیده د داعش د منځ وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کیږي. اوس د چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پیښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځ څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نوي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمينه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت وکړي.
ارسه به یو بل مسله غده چې ضیاء الرحمن مشهور پاسد الله اورکزای دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ د نوړان د کوم کسان چې ونیول شو د داعش ډلې ډیر مهم کسان هغه هم د پاکستانو دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دی فعالیت دلته کوي او بل اخر دوی وژل کیږي یعنی ول کیږي او دا جګړه لا هم دوام لري.
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه شوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته شوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډیر وخت څخه عمده دښمنی لري او پر دغه بنسټ باندې ډیر تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړی دی چې راسي، لکه المجاهدین او نه پوهېږم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس د سچین نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش هم یو د هغه پروژو څخه دی چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه دي رالویدلي، د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دي راغلي، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي دي. او شک نسته چې دا د یو منظمې برنامې په پایله کې رامنځته شوي دي او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې د دغه پروژې سره یې مرسته کړې ده.
سیاسي او امنیتي شنونکي باري عارض و چې د داعش پر فعالیتونو غږېده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان له څو ولایتونو د اختر د رنگونو حال درکوو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي ښایي د کرونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، که څه هم په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس د پیښو کمیدو راپورونه ورکړل شوي، خو په ځینو نورو کې بیا د دې وبا د بیا راستنېدو ویره کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان استراری کمیټې پرون شنبه دا ارزونه په داسې حال کې خپره کړه چې تر دې یوه ورځ مخکې د شپږ میاشتنی بحران د ارزونې په اړه غونډه وکړه. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږدمهالې مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي اغیز به یې د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او په لسګونو میلیونو کسان وزګاره سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمېر تر 1 میلیون او 3 لک اوښتی، خو له دې جملې تر 1 میلیون ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کورونا ویروس په نړۍ کې د مړو شمېر تر 6 لک 15 اتیا زرو زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس اخته سوي، چې شمېر یې تر 4 میلیون او 6 لک اوښتی، او د مړو شمېر په کې تر 1 لک 45 زرو زیات سوی دی. که څه هم ځینو ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده، خو د کورونا ویروس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 5 لک واوښتې، او د مړو شمېر هم پکې تر 2 زرو 350 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ خبرداری ورکړی و ښایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډیره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزوری دی، او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمېر یې 50 میلیونو ته رسیږي، په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له مخې په 5م کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه، ورپسې برازیل، بیا وروسته روسیه او هندوستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمېر زیات ګڼل کیږي.
و موردل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ممکن د کرونا وبا تر ډېرې مودې په ټولنه کې پاتې شي. اوس هم ورځو افغانستان ته. هلته په هلمند کې له اوربند سره سره جګړې شوې دي، او دواړه غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې. که څه هم د هلمند چارواکي په رسمي ډول په دې اړه د نظر ورکولو نه ډډه کوي، خو د ازادي راډیو د خبریال موندنې ښیي چې د دغه ولایت په یو شمیر سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه او پر وسایلو چاودنې شوي. الیاس دایی د لښکرګاه د ایمرجنسی روغتون مخته تللی دی، وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه روغتون ته هیڅ ملکي ټپي نه دی راوړل شوی.
په لښکرګاه کې د عاجل مرستو د روغتون ایمرجنسی مخې ته د ناستو کسانو شمېر په مراتبو کم دی. پخوا به دلته هر سهار د لمر ختلو سره جوخت لسګونه هغه کسانو د انتظار شېبې تېرولې چې د خپلو ټپي سوو دوستانو سره راغلي ول. هغوی چې د اختر په دریمه ورځ د دې روغتون مخې ته ناستې وایي د پخوانیو ناروغانو د رخصت او پوښتنې په موخه راغلي دي.
دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کېدا کوکون سپخی د دغه دپاره مې
وربند په اړه دغه نظر لرم چې وربند وسي دایا و او دایمي وربند وسي دا وطن د سوله راسي، امن راسي، خپلواکي راسي، نو بندیان آزاد سي، ولس ټول خپل د سر سي سر د خلاصو چې کوم تشویش نه شي اخواته زی مشکلاتونه ختمي، امن ورورګلوي، ورورګلوي مين او محبت په ټوله مس په دغه باندې موږ ډیر خوشاله یو، دغه ارمان لرو، دغه په ارمان باندې ټوله
د لشکرګا شهر د څلورمې حوزې باباجي څخه راغلی سپیژری جمعه خان چې تنار سره جلوس ولې امنیتي کمربند ته نږدې اوسي ژوي د غشبي ورسته چې د اوربند اعلان شوی دی داز نه دی ورغلی.
دا ته متوجي دي خوشاله وته چې د اوربندي وسی ګوند خدای د ملت پر قرار شي جوړ
دی. نن خپل ټپي سوي زوی چې په پولیسو کې د دندې پر مهال د طالبانو په مرمۍ څو ورځې وړاندې لګېدلې وو د روختون څخه کور ته بیایي.
اوربند خون وته دغه د پاره شته چې د مخلوق به د مشکلات خلاص نه، بیا چې موږ خبر شوی چې دلته اوربندي ده موږ په ډېره خوشحالي کړې، موږ وایو ته کوټو به ورک شي، موږ په مختار کې موږ په دې خوشاله شي ګر سره د اوربندي د پای وشي بیا جنگ ونشي. دلته مې نفر مریض دی، د مخه مې راوړی و، دلته و، بیا مې وویست د اختر تالته و، نو اوس یې په اسمان کې کېدا کوکون سپخی د دغه دپاره مې
د څه شي ټپي و. هغه
پوسته کې و عسکر و،
عسکرو
دوه نفر نور انډیوالان یې ویو دی.
خو د سپینژري جمعه خان اکا د اوسېدلو تر سیمې ورهاخوا په مرجې سنګین او ځینو لویو لارو کې امنیتي پېښې شوي دي چې د جګړې دواړو غاړو ته تلفات هم پکې اوښتي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې چې د رسنیو سره د خبرو د نه اجازې په خاطر د نوم ښودلو څخه ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د اختر په اوله ورځ د ملي اردو د لسو وژل سوو سرتیرو جسدونه چې سنګین ولسوالۍ ته پر غزیدلې 1811 سړک ټانګ د مین د غاړې پر یو مین برابر شوی وو، او په دوهمه ورځ درې پولیس چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ټپیان سي ول راوړل شوي دي. اما د حکومت مسؤلینو ترڅنګ طالبانو هم تر دې دمه د ذکر سوو پیښو په اړه په رسمي ډول خبرې نه دي کړې. که څه هم د اوربند پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې خبرونه نه دي ورکول شوي، خو د طالبانو له سیمې راغلی مولوي ابراهیم وایي د له سیمه ییزو طالبانو واورېدل چې که حکومت اوربند یا اورکم ته ادامه ورکړي طالبان هم ډز بندیز ته حاضر دي.
وایي ان شاء الله الرحمن دواړه جانب دغه اوربند ته متحد دي، او ځکه دا هر یو خپل امیر امر بیا په سیره هغه قصاران چې طالبان دي د خپل امیر امر ته بيخي لبی کوي. دوی دغه باس کوي چې بس موږ امیر امر کړی دی، لاهي راغلی دی، موږ د امیر امر ته لبی کوي، بس متحد دي تر هغه زمانی چې موږ دغه نیټای شي دی، که یو سات وي، که دوه سات وي، که یو ورځ وي، که دوه ورځې وي.
هلمند چې په تیرو دوه لسیزو کې د جنگ توت څنګه پاته سوی دی، خلک د جګړې د دواړو غاړو غوښتنه کوي چې د اختر په مناسبت راغلی فرصت څخه ګټه واخلي، اوربند وغځوي او د سولې خبرې هم ژر پیل کړي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ننګرهار کې د اختر ورځو کې خلک د ښار د تفریح ځایونو پر ځای اوس لري پرتو ولسوالیو ته د ساتیرۍ لپاره ځي. چارواکي لامل د پخوا پرتله لري پرتو سیمو کې د امنیتي وضعیت ښوالی یادوي. همکار مو سهارګل امیرزای دغه یو میلې ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی، اجازه تر کومور کرم په خبر دی. ننګرهار کې هر ورځ اختر دی.
په ننګرهار کې د اختر میلې لخار لور پر توکل تکړه کړی دا ډیر ځوانانو اوس د اختر د منځنې په خاطر لخار لری ډله ډله کلیو ته د میلو لپاره زی او ساتيري کوي. دوی وایي د پخوا په پرتله د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شوی او له همدې امله د ننګرهار لرې پرتو ولسوالیو ته د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره وځي. دوی زیاتوي د ښار له شور ماشوره ستړي شوي او له همدې امله ډیر کله په ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ مشاعرې جوړیږي او محلي موسیقي هم د بنډاري و برخه وي.
اجازه تر کوم ور کرم په خبر ده ننګرهار کې هر ورځ اختر ده.
ساحل هلال میو تند ننګرهار ولایت سیدون کې له خار له پارکونو لدی زینو ډډه کوي او دی واغ اطرافونو سیمه تزي چېغه امن په لحاظ باندې دومره پرم نن دی یو زیل تملي جوړوي او د محلي موسیقي نه خوان داخلي
هغه کومي خپلاګانی سیمه چې د ولسوالیو کې دی هغه ته په ډاډه زړه باندې د چکر سیالان راتللې شي یلته بندارونه جوړوي د پوخا په پرتلا په ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې اوس مهال د دې ولایت یو وشتو لسوالی امن شوي او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه دغه ولسوالیو ته سفر وکړي. ځوانان هم په خار سربیره لرو پرتو سیمو ته د تفریح په موخه تګ راتګ مهم بولي او وایي ولسوالیو ته د ښاري اوسیدونکو تګ راتګ به د ځوانانو ترمنځ نه یوازې یووالی رامنځته کړي بلکې د فکری بدلون لپاره یې هم مهم ګام بولي.
یو ښه ځانګړنه دا هم بولم چې د ښار ملګري د ولسوالیو سره اجتماعي خوی پیدا کولی شي، د ملي یووالی او ملي وحدت رامنځته کولی شي. دا هم یو ښه ځانګړنه بولی شم.
دا د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل هغه لري پرتی ولسوالۍ وګوري، هلته د خلکو دود دستور کلتور وګوري چې دوی څه ډول دود دستور او کلتور لري.
په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خوالي له امله لري پرتو سیمو ته د خلکو تګ د سیاحت او اقتصادي ودې خوالي لپاره ښه منبع کېدلی شي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي د لوی اختر په درې ورځو کې د محلي موسیقي، تیاتر او ځانګړي پروګرامونه لري چې موخه یې د خلکو تفریح ده.
پښتانه اوس دلته د امن له امله خلک ولسوالیو تر ډېره پورې ځي او هغه د سیاحت لپاره زموږ د توریزم د صنعت پیاوړتیا لپاره دا یو ښه ګام دی. د اطلاعات فرهنګ سره ځاکره کوم ټیمونه چې دي هغوی د سراج العمارت په بڼ کې درې ورځې د اختر یو پروګرام جوړ کړی چې په هغې کې تمثیل دی، موسیقي ده او بېلابېلې برخې دي، هغه به هم ترسره کېږي.
په ننګرهار او د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو سربیره نورستان، کونړ او لغمان په ختیځ کې هغه ولایتونه شمیرل کیږي چې په دې وروستیو کې چاپیریال، هوا او مناسب ځایونو د خلکو پام ځان ته اړولی دی چې اوس مهال سیلانیان آن له لرو ولسوالیو او ولایتونو ورته تګ راتګ کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په جرمنی کې د افغانستان کلتوري آتشا وایي چې د اکاډمي سن سلیمان لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي. علمګل سهر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جرمنی کې به هم ښاغلي لایق سره د وروستي خدای پاماني په دود د افغانستان د سفارت، د هغه د دوستانو، د کورنۍ، د غړو، د لویدیځ میشتو فرهنګیانو او د لایق د مینهوالو له خوا ځانګړي مراسم جوړ شي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
په جرمنی کې د افغانستان کلتوري اتشوي چې د سلیمان لایق مړی به نه مسافر کیږي او په خپل هیواد کې به خاورو ته وسپارل شي. علم ګل سهار د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د خاغلی لایق جنازه به د همدې ونې تر پایا افغانستان ته ولېږدول شي.
استاد لایق صاحب جنازه به د دې ونې په پای کې افغانستان ته ولېږدول شي. البته په دلته به هم رسمي مراسم استاد ته د وروستي احترام لپاره نیول کیږي.
اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق چې د افغانستان یو مطرح څېړونکی، لیکوال او شاعر دی او په پښتو او دری ژبو چاپ شوي آثار لري او دغه شان د افغانستان او نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم ګټلې دي، د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په وی انتحاري حمله کې ټپي شو چې بیا د درملنې لپاره جرمني هیواد ته ولېکل شو. په جرمني کې د افغانستان کلتوري اتشا علم ګل سهر وایي چې خاغلی لایق د همغه ټپونو د شدت له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د سلیمان لایق د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي جنازه به په پلازمېن کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د سلیمان لایق زوی غرزه لایق
پریکړه خدا ده چې د ما د پلار جنازه کابل ته منتقل شي. جنازې د مراسم او د خاولو پروسیجر هم کابل په ښار کې به سرته رسیږي او عملته په کابل کې بدای په مشخص معین هدیره کې عملته بدای دفن سي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د ښاغلي لایق د جنازې او تدفین د مراسمو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم جوړیږي. سلیمان لایق یو مطرح سیاسي شخصیت هم وو او په خوای په لوړو دولتي پوستونو کار هم کړی دی. خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د سلیمان لایق ادبي او فرهنګي هڅې د هغه په سیاسي هڅو رنګینې وي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. له دې سره ورو ورو رسیدو د دغه خبرونې نیمایي برخې ته. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.